ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانی یو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو موهینیت وایي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرحه چې د وزارت له لوري چمتو شوی ډېر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشیح شي. د دې وزارت د ځوانانو موهین د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرحه به څلور برخې ولري. هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام، د ځوانانو د افکارو بدلون، د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د استازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي. خو د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح په طرحه کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده؟ آیا طالبان د دې طرحې تر نامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه؟ د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان، په ځانګړي ډول هغه بې سواده ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي، دوی ته د کار زمینه برابره کړي که نه؟ نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خپرونه کې وصل شوي دي خبریال تاجولي غورزنګ، د پوهنتون استاد خیبر خیبر، او همدارنګه افغان ځوان وحید الله صدیقی. دوی را سره په پروګرام کې دي. تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشي، په خیر راغلي. غورزنګ صاحب، که په پیل کې تاسې ته راشم، طالبانو د دغه طرح یادونه کړې ده خو لا تر اوسه پورې دغه طرح نه ده رسنیزه شوې او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اوري څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام، ډیره مننه. اصلي خبره خو دا چې مخکې تر دې بحث تور داخل شي او ټکي باید واضح کړو چې د ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته بیا د ځوان کلمه دوه مفهومه ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زمونږ په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک. خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عملي کېږي، یا نر ته یوازې نه راځي کېږي، بلکې تر شا یې دوه اړخونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغل دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته علاقه او جنه دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکې واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه ټکې واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې، په ټولنیزو ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن، د کوم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغله راځي هم ژنه هلک راځي، او واضح به یعنی انشاءالله ویلي وي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژي، کوم فکر، کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي، هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي، یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنی هغه دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي، فکري او دغه راز په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان ککله د یوې ایدیالوژۍ لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، د دې ځای لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یوه اوږه ورکړي. تاسې که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونه وګورئ، تاریخچه وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره لخونځین ولې تر په هندونه پورې ځوانان د خپل نظام ایدیالوژي او فکر لمخې وروزي د دې لپاره چې دا نظام پراتورګي چې پندو بقاومي یعنی دا سنیشي کېدلی چې یو نظام ته په اصطلاح ایډیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې او د ځوانانو په بل ډول وروزي
غورځنګ صاحب په بخښل سره دلته یو پوښتنه کوم اوس طالبان چې دي لکه چې په افغانستان کې واکمن شوي د اساسي قانون نه لري او کوم اصول چې بلې کې وایي چې دا د شریعت نه اخیستل شوی دي نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرحه د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړي دا به هم ډیر دیني اړخ لري
طبعا یعنی تاسو کې د حکومت ولې اړخ به اول ګوري مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګوري کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي د دوی سیاسي دریس څه ډول وي نو طبعا دوی به هغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي ځوانان ته به هغه ډول فکر هم ورکوي هغه ډول د اقتصادي او سیاسي ټولې برنامه هم ورته جوړوي دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خدا سي نشي کېدلی کنه چې ته کله د شریعت خبره کوې کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوې چې سیاسي اسلام ته خبره کوې نو ته خدا سي نشي کولای چې لیبرال سیاسي او څوک ورته وروزي یا سوسیال سیاسي او څوک ورته وروزي یا ته یو بل فکر وته رامنځته کې خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوې ته چې حکومت ولي فکر او ایدیالوژي سره ډول وي ته مجبور او مکلف یې چې همغه ډول ځوانان هم وروزي او د ځوانانو ته کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري هغه باید په سیاسي اسلام په سیاسي اقتصاد په سیاسي ایدیالوژي په اسلامي برخه باندې باید وغوي په اصطلاح جوړي وي دا ځکه چې دغلته نظام په لوړ کې چې څه ډول څه غواړي هغه باید په ځوانانو هم عملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کی دا ځکه چې ځوانان د چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي او نظام د چراتلونکي په ځوانانو تضمینيږي
مخکل دین چې نور ملمنو ته ورشم دغه یو بل پختنه مله تاسې کوم غورځنګ سپ کدام را تزواب کړي کته جمهوریت او ګورو دغه ځوانان چې په تیر شل کلونو کې روزل شوی او کتم زین طالب چارواکو د لوړ زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې دغه افکار یا په ټوله کې دغه زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دی یا هغه ته یو داسې خطاب کړی و چې دغه زده کړې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دی دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي او یو ډول اغیز به یې ډیر وي دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دي یا له جمهوریت نه پاتې دي او هلته هغې وخت کې زده کړې کړې وي د منلو وړ وي او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي
ګوره اصلي خبره دا ده زه به یو تاریخي مثال درکم په دویمه نړیوالې جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې کته څه وګورئ په نړۍ په تاریخ کې ډېر هیوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول که څه هم دې ته بېلابېل نمونه ورکول کېږي سیاسي بدلونونه کودتاوي انقلاب یا تورې کودتاوي سپینې کودتاوي بېلابېل نمونه ورکول کېږي خو دغو کې بیا یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغې بټې باندې پوه شي چې په دغو کې کله نا کله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي دا په څه معنی تاسې که په 1940 کال 1930 کلونو پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو دغه پانتونونو سیستمونه وګوره هلته به ځینو چپي او اخیر خونو یعنی سوسیالستانو او دغه لیبرالانو یا پانګوالو او سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپي اړخونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل یو ډول فکر به و خو په اخي اړخونو کې به بل ډول و دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خو به چپیانو ته دا خبره کوله چې که مونږ کله واک ته ورسېدو تاسې به 80% د پوهنتونو ښوونځي دغه کوم سیستم چې دی یا د کومې زده کړې چې دی یا کوم اخلاق چې دی به مونږ کثافدانۍ ته غورځوو بیا به چپي اړخونو دوی ته ویل چې که مونږ واک ته ورسېدو تاسې په ځای کې مونږ به 80% چې سل سلنه ستاسې دغه افکار ستاسي اخلاق د تاسې علم د کثافدانۍ ته غورځوو دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کیږي کله حکومتونه رامنځته کیږي هغه د خپل فکر لمخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي هغه د پوهنتون د لارې هغه د ښوونځي د لارې هغه د حکومت د لارې هغه د میډیا د لارې هغه د ممبر د لارې دا په دې معنی چې اغلته هغه افکار چې وي لشته نظام سره په ډیرو مسایلو کې په ټکر کې وي یعنی تاسو که په تیرو شلو کلونو کې وګورئ افغانستان کې ډېرې ځوانان هغه ډول فکر ورکول کېده هغه ډول ایدیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه او څنګه چې د ډیموکراسي مرسته غوښتنه و. خو برعکس چې شل کال وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي او طالبان له دغو مسایلو سره چلند هغه ډول نه دی لکه څنګه چې په لویدیځ کې دی، بلکې دوی چلند د اسلام له زاویې دی او د اسلام د سیاسي اسلام له زاویې دی چې سیاسي اسلام په ډیرو مسایلو کې له دیموکراسۍ یا لیبرل دیموکراسۍ سره یا په ټوله کې له جمهوریت سره هغه ډول هغه نه لري، تعامل نه لري لکه څنګه چې په لویدیځ کې یا په تیرو شلو کلونو کې و. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا به هغوی ته سخت نه وي. ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو که تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډېر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کاله وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پایي، شل کاله وروسته به ځوانان بیا هم دغه نظام سره داسې برابر شوي وي چې هغوی ته که ته بیا بل بدلون بل نظام راولي هغه به بیا دین ډېر ځکه چې و هیڅ ذکر د دوی د فکر د ایدیالوژي مې سره برابرېږي. کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي، هغه خپل نظام ګوري، خپل حکومت ګوري، هغه دوی باندې چې پاسه واکداران دي هغه زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا وه چې پوهنتون وایي، ماسټري وکړي، انګلیسي زده کړي، کمپیوټر زده کړي، تر هغې بعد یو ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی، د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته، هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی د اسلام موخې به هم را سره بدلې وي. دا ځکه چې کېدای شي شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې ووایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي اوس داسې څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره ښه دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چاته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي، بل ولا کته په مدرسې زده کړې کړې وي. د ځکه چې د نظام وختنه دغه ډول وي، مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړه چې مونږ ته په تیرو شلو کلونو کې چې په همدونو زده کړې کړې مونږ ته بې معنا دي. د ځکه ورته بې معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه وختنه چې دی هغه له دغه سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسره لري. یعنې په اوس نظام کې څوک امکان دی ولري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، لوړه درجه مدرسه ویلې وي، نسبتا هغه کس ته ښه وظیفه پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي یا پی اچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دغلته د ایډیالوژۍ د سیاسي اسلام او د لیبرال دیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مدنه کور ودان غورځنګ سپتا ثابت راو ګرځو د پانتونو سات خیبر سپتا را ګرځو. خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلي. تاسو حتمن د غورځنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرحې سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، د ځوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمانونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په اړه باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنې، دغه اهداف او همدارنګه دنی زده کړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي یا دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي لکه څنګه چې په تیر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم همداسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه؟
اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تاسو درنو مېلمنو ته ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا ووایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخېږي چې دوی دغه یو فکري طرحه رامنځته کړي. لکه مخکې یادونه وشوه د تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي، دلته یو تعامل په کار دی. دا چې لومړی خو دا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې، اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري، هغه په پلو یا کچا په فکر پورې منحصر نه دی، هغه ځان ته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کلی دی په اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات دی چې موږ د هر چا سره باید وساتو. زه نه پوهېږم چې دلته وروستی کې به راشم ورباندې بحث وکړم، مګر د تاسې پوښتنې مشخص ځواب زره ځمه. د دوی د طرحې نچار، د دوی د طرحې طبیعت به زماله نظره سلتی صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علومو پر ځای باندې په دیني علومو باندې تمرکز وکړي. چون دا مثلا
خیبر دغه اقتصادي اړخ باندې کلک تم شي تاسو یادونه وکړه کدی باندې لیک تم شي ساسې پان باندې په دې طرح کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څه وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي د دوی لپاره قابل د قبول نه دي. ساسې پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تېر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي، ټول خو نه دي او نشي وتلی. د دوی ته به فرزن د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دی مستقیما، بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت د تیر شلکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دی. لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شلکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامع توګه د بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې دنننۍ موضوع چې راپورته کېږي همدا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تېروتنې لفظي تېروتنې چې دوی په مخ کې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کوي. بنان راوښوم د دې اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګوري کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي سختمانونو بحث کیږي، دلته طبعا په اقتصادي سختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه د دې چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي سختمانونو کې یا په دولتي اداراتو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرحه کې موږ هیله لرو، هم په پیشنهادي توګه وایو، هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابن هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصصي زده کړې کړي دغه باندې ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل، په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل، په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل، په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها، تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها، هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړ خبر ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی، دوی 15 کاله او 10 کاله تعلیم کړی، دوی مستری کړی، دوی پیژدي کړی، دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحې محتویات د غزوانا نو سیږي، نو بیا ته باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زهیل لرما چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوکلن حکومت جریان څخه اخیستي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي، زوانان فرار کوي، زوانان کاری فرصتونه نه ویني، ځوانان په کډی توګه مسؤل نه دي، ځوانان په فکری توګه مسؤل نه دي، د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د ندر لدلو یا موږ ځوانان مجبور شوي دي چې بډیره لویه کچه وطن پرېږدي او فرار کوي. او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت له منځه وړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هیواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره دغه خلکو ته کدوې غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. دغه خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې کدوې غواړي او کنه غواړي دوی مشورته او دوی هغه تخنیکی او تخصصي په هیته
اړتیا لري. سب که ما ستاسو د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولای شئ چې بیرته اصلاح کړئ. ستاسو هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخي چې مخکې غورځنګ سب ورته اشاره وکړه هغه به نه وي، بلکې اقتصادي اړخي چې دا یا فکری روزنه هم چې دا به یو ډول داسري علوم نه هم اخیستل شوي، یو ګډوله د اسري علوم او ديني علوم وچ وکولای شي. هغه په خاني ځوانان هم ځان سره وساتيونه وي چې راځي په خپل اصول برابر او روزي هم داسې ده.
عم داسې سلسله ده دغه خبر ده. ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دغه هغه واقعیت چې دوی هم ترې انکار نشي کولای، یعنی په ديني ځکه باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي، په ديني ځکه باندې څه ډول تخنیکی برنامه مخکې تللی شي.
خو خبر څه بدلته یو بل پوښتنه کوم، کچېری بیا هم دې ام دې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې ديني اړخ راوخلي او باید تسري علوم تم تم شي. بخکې غورځنګ سبیا دونه کله چې ځوان کلمه یوازې موږ پات دا برداشت ورنه ونکړو چې ځوان یوازې زلمی بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغلو تم په دې طرح کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ا اماده تجربه په اساس باندې، اماده تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرح کې دی. هغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي، مګر یما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره د دې طرح کې ځای وي، چې د دوی په اقتصادي ساختمانونو یا د دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي. ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې، نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې، نو د وظایفو اجرا زه فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې. نو دغه برخه ته زه ډېر خوشبينه نه یم، خو خدای دې وکړي دا ایما ګومان غلط ثابت شي.
مننه کور ودان تاسو بیر تراو ګرځم خیبر صاحب. بل قدرمن ملمه هم را سره شته، وحید الله صدیقی. تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی صدیقی صاحب. که تاسو را ته وای طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی، وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو په خپل خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسې په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پر نجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی، د اسلام کلمې ورسره تړلې ده، ویلي دي چې باید موږ په تمه پاتې شو، د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسې په اند باندې اوس چې فکري اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وځ شي؟
ډیره مننه په لومړي سر کې لتا سي او ساس له طریقه د ازادي رادیو ټولو او ریډونکو د همدغه خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد محترم او مخکې ورورم په دې باندې باسو ته خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې شدا و نه وسی، تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراضه دی او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړی دی، کومه طرحه لري، د ولایتونو شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به په دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کوم غو تاسو فکر وکړو؟ موږ یو مثال لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرلای کیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه، دوی په دغه برخه کې څومره لاس راوړنه په دې شپږو نفرو باندې ولري؟ دلته کار شوی دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوستای، په شلو کالو کې دی پونتون لوستای، رالوی شوی دی، دلته په یو فکر باندې رالوی شوی دی. ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته ځین تازه نه کیږي، ځین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلا. خو اما دومره به دوه ایم چې ان شاء الله په دغه دوه کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازی کارونو لپاره، بازی پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووځي چې یاره مونږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به مونږ ته څوک کار رانه کړي. همدا اوس په وزارتونو نه راونی
په بخنه سره فکر کوي دغه طرحه طالبانو آماده کړی ده، او په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي ځوانانو ته به د کار زمينه برابر کړي په ځنګړ ډول هغه چې د جمهوریت نه پاتې دي.
تمه شته ان شاء الله، تمه ځکه شته چې یوازې په ملا باندې، یوازې په حافظ د قران باندې حکومتداري نه کیږي، او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي، امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې ملا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار
کوي. فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او همدغه مولایان دي، بل څوک نشته.
پټیټو برخو کې کو ګورو چې هم دغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمان شاته مشاور د تیر ادارې حتمان یو کس شته دی ورسره منګه عمل اندلته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو مؤنیتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره رفتامد لرو ګور یا دغه مسایل حتمان تر شا مخکې بوی عالم بی ملا بی حافظ بی یو مجاهد بی خو تر شا یې داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغوی واقعا د ملت دپاره کار کول او د وطن د جوړونې او د باسازۍ دپاره کارونه کول هغوی لا اوس هم په اداراتو کې شته دی خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کالو کې د هغه فکر په همدغسې یو 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 آزاده ټولنه کې رالوی شي وده او نمو وکړي نو اسبان چې په دغه لنډ وخت کې هغوی دې ته نه چمتو کېږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي
مننه کور ودان چون دی اوس صدیقی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم غورځنګ صاحب تاسو ته راځم صدیقی صاحب یادونه وکړه چې د دې هیله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځنګل ډول هغوی چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړي دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړ شو دوی عملاً ویني په ځینې ادارو کې که طالبانی مشران دي د تیر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنه ځکه وږدوم چې لږ معلومات ډېر شي ویل کېده چې طالبان یوازې 10,000 عسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې طالبان راشي دوی یوازې جنگي عسکر لري او د دې هیله مندي شته چې د حکومت 55 په ویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دی او سیاست ډګر ته راځي داسې هم نه شو چې کله راغله ټوله کابینه اوس ګورو ملا صاحب دی او مولوی صاحب دی وس بیا د هیله مندی افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړي کار کړي کسان طالبان نه زده کړې نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي په دغه اقتصادي تر حقیقت دوی مې برخه باندې د دې طرحې خبري وکړو څومره واقعا افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوړې زده کړې لري متخصص دي په برخه کې چې دوی ته به طالبان خپل حکومت کې برخه ورکړي
زبر دغه مختلف شخصن درشم یو ټکی باید واضح کوم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو سی یو د اقتصادي مسلو کې خبر دا ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکي یا ته څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایل د سره وړاندې ولاړ شي معنا ته چې مثلا دا تاسو چې کومه رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي رادیو ځینې پالیسی چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکړي وړاندې لار شي ځکه چې تا ته پر وړاندې مستر کول کېږي مست په دې معنی چې هلته ته اقتصادي اړخ نه هلته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ته ځینې تخته نه شي کولای دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکري مسایلو په عمل کولو کې تر ټولو ښه لار اقتصادي لار ده دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو متل ویل کېږي چې کسی کنان میتا و فرمان میتا کنه یه خدا مسئله ده پریه چې زما خبر رسولی بل خبر تا تاسو د ځوانانو لپاره وکړه پختن تر ادم چې څومره هیله مندیشته اصلي خبره خدای دی چې په سفره حکومت کې غواړي چې دوی خپل حکومت ولې ډیر وکړي یا تر ډیره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیر خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصلې دی د دې لپاره اساسي لار دغه چې اوسنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي ځکه کار کولای شي چې ولس او حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکې پیدا کړي کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصله منځوري کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي له حکومت معاش اخلي له حکومت ډوډۍ ګټي له حکومت ډوډۍ ورکوي حکومت کار ورکوي دلته به دغه نظام خپل په دغه په اصطلاح ریښي ورسره پیاوړی کیږي په خي ورسره کوي کیږي یا دغه نظام په خو دريږي دا دغه اساسي ټکی بل یو مسله ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د حالت شری یو زلزلې ته ورته حالت زلزلې ته ورته حالت په دې معنی دی چې هر کس چې څومره وس رسیږي یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې نه کنه کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ هلته ډېر ځله ځوانانو ته بوته کله ناکله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کې امکان دی ولري ځمکه در پکې چاود نه شي خو دغه هیلې یا دغه برنامه یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو څه تیوري کړه هم راسره لري هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو څومره خلکو ته کار ورکوي ځکه د افغانستان کې شمیري ښیي چې هر کال څلور لکه یعنی څلور لکه وګړي دا د کار نیوی ډګر تر داخليږي چې دوی باید کار وکړي په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح کې ګوري په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونو ډالرو کې هم ولې ډیر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته دا ځکه چې د حکومتولۍ اړخ د کار د ساحه چې کوم دی د کار د چاپرچل چې کوم دی دا ډیر وړوکی دی او خلکو د کار هغه چې کوم دی دا ډیر لوړ دی اوسنی حکومت پر وړاندې به یو ډیر لوی ننګونه دغه وي چې دوی په خپل هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي نړیوال مسلې ور سره مخامخ دي بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ اول په دې طرح دغه بحث هم پکار دی چې کار په اړه بس کو څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي دا سال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بیروزګاره دي په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته آیا دغه طرح به په دې کې چې په افغانستان کې به یو لس میلیونو ځوانانو ته لس میلیونو وګړو ته کار پکې پیدا شي دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی ځکه دغه طرح خدای سي نشي کېدل کې یو څوک وایي چې 15000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بیروزګاری شمېر چې د 15000 لزر هټه په یو لکو نه واریږي ځکه چې په افغانستان کې بیروزګاری ډیره په لوی کې په تاریخي لحاظ کې وګورې ډیره لوی ده او د دې ومن دوړل لپاره ډیر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده یعنی تاسو بدلې راځلې به چې سیاسي فکر ته څنګه چیرته چې تاسو غواړئ بیروزګاری منځ یو سیا ځوانانو ته کار پیدا کوي هغه تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري یوازې دوه کاله کېږي چې راغلی دی یا وخت ته رسېدلی دی په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي یا که تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ حتی د ترکیې کې څو ورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي او 15 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي یعنې دا په دې معنی چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نشي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي یا دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي په میلیونونو وګه په داسې
هېوادودلته یې پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي د کار زمينه به څنګه را پیدا کیږي خو زما پوښتنه سربېره پر دې چې دغه د کار زمينه به دوی ته څنګه پیدا کیږي کم ځوان د به کار ورکول کیږي دا هم ساسي باندې کم ډول ځوان ته به کار ورکړي
ګوره اساسي مسله دا ده کنه په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف دا ده چې کپی یو ټولنې کې مثلا تاسو کې یو ټولنه فرض کړئ چې یو هیواد دی فرض کا لزر انجنیرانو ته اړتیا لري او لزر ډاکټرانو ته اړتیا لري خو برعکس هلته که تاسو بیا په هیواد کې ډاکټرانو وګورئ فکر یو لک ډاکټران دي او لزر ډاکټرانو ته اړتیا لري دلته فکر وکړه چې د نوي سره ډاکټرانو یو بیروزګار پاتې شول دا مسله او هغه ته چې تاسو په هیواد کې یو لک انجنیران دي او لزر انجنیرانو ته اړتیا لري دغه نوي سره بیروزګار پاتې شول دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بس کیږي خبره ده چې ځوانانو ته کومه برخه کې کار ورکوي نو په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو اوس کې څوک وایي چې مونږ قانون لرو خو برعکس کار کې خو پرسکا یو 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 فکر وکړه چې یو وغه انجنیر کار نشي کولای ساختماني انجنیر امکان دی ولري کار نشي کولای کمپیوټر ساينس ولا کار نشي پکې کولای دغه ته د کاري جوړښتونو هم کتا سي تعریف کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي دا کومه دې سبب شو چې په هیواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي اساسي پوښتنه دغه دی اساسي مسله چې باید تاسو تر پخله شي موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو ځکه د کار خو یوازې ځانه به کنه چې څوک لاړ شي بلچر واخلي کولنګ را واخلي یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او څه سره ته وځي کار وکړي د کار تر شاخو اساسي هدف شته د کار تعریف خو دا چې کار ته باید ډوډۍ ورکړي کار ته باید پیسې ورکړي دغه د بحث د ډوډۍ او د پیسې دی کار د اقتصاد دی د لوی اقتصاد مسله ده آیا دا ته کولای شو کې نه شي کولای په افغانستان کې زړه د بحث رانه نشي تاسو که د غوسنی حکومتولي جوړښت وګوره، مثلا حکومت وسنی حکومت وايي چې موږ یو لک 2000 میلیون ډالر او یو لک 10000 ترسو دغه دراس کورونی چارو وزارت د خپل پولیسو په اړه شمیرې ورکوي، نور هغه کوي دغه تندغه مصارف چې تاسو وګوره پلوجي لوجستیکي حساب په ماشونه حساب، آیا دغه چې وسنی حکومت ماشونه رسولې شي چې نور ځوانانو تم کار پیدا کوي او دغه کار پیدا کوي د تو کار خو د تولید لار حقیقت کې تولید کوي کوم هیوادونو ته به کوي څه ډول به کوي او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم وخت کې استفاده کول شي تاسو سره دا شمیرې د فرشته دغه اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې پر سودې پاره یو سیاسي برنامه ونو سی یو سیاسي فکر ونو سی دا داسې په یوازو اوازو یا د تل په یواز یو څو خبرو نشي کولای ځکه دا ډیر لوی ننګونه ده. د نړۍ لوی لوی هیوادونه د هند غونته حکومت چې دغه د تاسو کشمیر وګړه اویا کال کېږي چې هند کې دغه وسنه حکومت روان ده کنه په میلیونونه وګړي چې د پکې د روزګار دي نشي کولای چې دغه د کار غا مصرفیت پیدا کړي. داسې کار چې هم حکومت ته ګټه ورسیږي هم ځوان ته د کار روډه کار پیدا کړي هم ځوان هغه کار بلارې ډوډۍ دا کې پیسې پیدا کی ان دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو هغه هم جواب نشي ورته پیدا کولای.
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم. خیبر سپ تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د غورزنګ سپ باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر ته اړتیا لري. ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې دوی وکولای شي حد اقل د افغانستان د بیکاری د ستونزې لسلنه حل کړي؟
لومړی خدای چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بل داسې دغه بحث هم بیخي یو اړخیز ونشي زه به یو مسلې ته اشاره وکړم. یو خدای چې لکه مخکې د موږ او تاسو ملګري یاده کړه چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه دا معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي په یو ماش باندې تسخیر شي او بنا د دغه ماش دی ورکړه په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې هغه د دوی فکر واخیستل شي په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان متطبیقي. زه فکر نه کوم دا مسله داسې هو اوسېږي ځکه اقتصادي اصلاح دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري مګر دا یو لوی مفهوم دی دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو بحث کوو دا چې وروسته په نظام کې څوک داخلي کې هغه تبه نو کغه په اقتصادي برخه کې نه دغه په یو اداري برخه کې کار کوي تب د دوی د فکر تابع اوسېږي هغه یو غیر قابل انکار واقعیت چې موږ تاسو به دومنو مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامه بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه دغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه په افغانستان کې دړي زیربنایي فعالیتونه د تولید د تورید او د تصدیر فعالیتونه سرتونیزي او دغه لپاره یو چوکاټ راغلی چې ښه راپښه مته څه پوښتنه ده. لومړی خدای چې زه فکر نه کوم چې په اوسنی وخت کې د حکومت څخه دومره لوی توقع یو منطقي توجه ولري چون دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامه سیاسي برنامه د هیواد سیال کول د ګاونډي هیوادونو سره او په سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري او تخصصي فکر ته اړتیا لري یو واغه متدین او د هیواد د نور هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زموږ نظر دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصاد په برخه کې د اقتصادي طرحو په برخه کې اخیستل کیږي که اغه د موږ او تاسو ملګری شروع کړي چې لزر به استخدام کړي نور به تي ځوان دغه لزر هم ډیره خبر ده چې په دغه اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استخدام شي د لزر خلکو په فکر ته راوکړي د لزر خلکو ځوانان خو په بارډرونو کې په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه د سندونو خوراکي خو نه هغه خو په خپل ځواني انرژي ځوان ځرګیتونو څخه استفاده وکړي خپل فامیل په شکل د اشکال په اقتصادي توګه حمایه کوي او د هیواد په اقتصادي بډاینه کې انتشار کی زوایما دغه یو تدریجی پروسه ده دغه تدریجی پروسه به کچیر کوم داسې وسطل شي چې زنه غواړم چې دی و اړخ حمایت وکم زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجي توګه وساتل شي. خلک هغه فکری تصادم فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي چې د جمهوریت او د طالب اړخ دي دغه هغه دفاعي حالت لمن یوړل شي. زه فکر کوم چې
خیبر صاحب فکر کوي په دغه طرح کې به دې موضوع ته پام شوی وي، ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي کله چې یوې ادارې ته ورځي مراجعه کوي د کار لپاره، که هم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحار کې ګډونی کړی، یعنی ځان چولی دی، په تېرو شل کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولی، و دغه پوښتنې دوی عموما کېږي. ستاسې په اند باندې دغه برخه به بیخي ورنه لرې شوي وي، ټولو ځوانانو ته به په یو سترګې کتل شوي وي پکې؟
یعنی ښه پوښتنه دې وکړه، ما مخکې په خپلو خبرو کې دغه پوښتنې ته ځواب وویل چې ګورئ، که چیرې کې بالاخره د دوه کلن حکومت څخه را په دې خوا چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي، تشکیلات منظم شوي دي، سازماندهي شوي دي، اړتیاوې پېژندل شوي دي، د تخصص تشه هېڅ شوي ده، که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي، زه دغه اقتدي طرحې ته بهي اقتدي طرحه نه وایم. زه د یو منطق پر اساس باندې دغه خبره کوم، د واقعیت پر اساس باندې دغه خبره کوم چې تاسې فکر وکوئ په اوس وخت کې، لکه مخکې موږ تاسو یو ملګري ورته اشاره وکوله، اوس وخت کې به دغه د تېر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي، په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي، ما سره پاتون کې وزارت نیمه ملګري دغه په ټولو مشورې برخه کې دوی سره په تخنیکي او تخصصي برخه کې دوی سره کار کوي، ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي، دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي، یعنی ځینې مجبوریتونه دي، ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ د حکومت سره ورسره دي، هغه که دوی غواړي او که نه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب ووایي، ځکه نه شي کولای اداري سایقال اداري چوکات او اداري نظم او سختات دوی وساتي. بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي. زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرحې خبره کوي، دوی د ځوان خبره کوي، نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان د یوازې هغه ځوان وي چې د دوی سره په شل کله په غرورو کې یا شل کله په جبهاتو کې جنګونه کړي دي. دلته به هغه ځوان که چېرې کې موږ د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو، یا د حکومت لکه چې د حکومت له چینل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کېږي، طبعا به یو متخصص ځوان مطرح کېږي. که چېرې کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مگر متخصص ځوان نه مطرح کیږي، معنا یې دا ده چې دغه اقتصادي برنامه نه ده، بلکې دغه یو کلیوالي برنامه ده. دما هیله او توقع دغه ده چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکوله چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې یخې دي چې په اوسني وختونو کې هم مثلا رهبري ته چې څوک ګرځي یا په نظامي برخه کې څوک وظایف اجرا کوي، دوی طبعا هغه ځینې شرایط ترې غواړي چې آیا ته په تېر شل کلن نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی، په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړې ده، د چا ملګری یا د چا ملګری نه. زه فکر کوم دا خبرې به نور په تخصصي برخو کې مطرح نه اوسېږي، ځکه که په تخصصي برخه کې مطرح شي نو دلته خو هغه
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بېرته راوګرځو، د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاح ویلې ده، فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي؟
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې وویل ګورئ، فکري اصلاح چې دوی وایي طبعا به د دوی د افکارو د دوی دغه د فکري چینل د دوی د فکري ساختمان سره موافقت ښایي، دغه یو 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 موږ له دغې مخلې څخه انکار نه شو کولی چې طبعا چې په یو حکومتي چینل کې مخکې به یادونه وشوه، مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره کار کولو، یعنی کله هم نه شو کېدلی چې د اساسي قانون، ځکه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر و، د اساسي قانون د حدودو څخه چا تجاوز نه شو کولی. هلته هم حکومت په کچا د حکومت پر اساس یو فکر حاکم دی، د مجبور مکلف چې دوی په اداره کې کار کوي، دوی د فکر مطابق کار وکړي، یو بحث. بل بحث دا دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګار هم په دې مسله باندې و چې موږ بېخي نشو کولی چې په فکري اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سل فیصده یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړي دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملکیتیا کړي ده، هغه خلک به اقتصادي اصلاح رامنځته کوي، هغه خلک به په اقتصادي تختونمندو ساختمانو او اقتصادي زیربنا او بنسټونو کې په کار باندې کمرل کېږي. دا بحث دی مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامې ترسره کوي. مثلا زوایم که دوی په لویه کچه، زه دلته دوه مسئلې ته اشاره کوم، د دې لپاره مسله لګوځي اوسېږي، که چېرې کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعا به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته په اقتصادي برنامو کې خارجي لاسونه موجود نه وي. دلته په اقتصادي برنامه موږ ته د خارجي منافع پر نظر کېنول سره نه ترسره کیږي. خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي. یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي. ځکه اقتصادي اصلاح بل معنا نه لري. دلته
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول لارمن سکری
زه ګوري بحث دا چې مخ کې ویل چې اقتصادي انکشاف د اقتصادي برنامه کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافي پورې مربوط او منوط نري. اقتصادي ارتباطات د ټول نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطات بحث دی. که چېرې کته د اقتصادي مسایل بحث کوي ته به طبعاً د اقتصادي تعاملاتو بحث کوي، ته به د نړیوال تجارت بحث کوي، ته به د خارجي تجارت بحث کوي، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوي، او ته به د متخصصینو بحث کوي چې د خارجي څخه به ځینې متخصصین راوړي په اقتصادي برنامو کې د غوسته کوي استفاده کوي. نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او پرته له دې څخه یمال نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق هغه نه ایجابي.
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبر بشو مزمقبل ملما صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وایئ مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکوونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخایي به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي. ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي، د دې ویره به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي؟ ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسې راته ووایئ، تاسې مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري؟
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه چې نظام تشکیلې هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخه کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل. فرضاً په یو ځای کې د امنیت قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنیت قومندان او دغه نور ټیټ رتبه یا لوړ رتبه اشخاص دی، اتمن د تیر نظام باندې کډرونه لزان سره لرل. خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک و، شل کاله یې جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنگرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بیرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص دوی د ځان سره ساتلي او هغه په دغه مسایلو باندې آگاه نشي، پوه نشي او د دوی هغه اداري رازونه افشا نشي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هیڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چیرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، موین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته ووایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته قدري اشخاصو ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخو کې کوم اصلاحات راغلي دي، څه د دوی نظرونه مذکورې دي، صداوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاخ مخته روان دي. نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنا یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کاله د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې. نو دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دغه د کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکری ځوانان چې تر ډاکټرا او ماستریان لري کارونه یې کړی دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغه فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یواسې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو خطاتو کې وو. هغه خلک به ډېری فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې یو قسم ته فشار وارد کړی دی. نو په ملکي ادارو کې
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم دی صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتنه. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله مندي چې دغه طرحه په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندي شته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتر شي کنه؟ لنډ راته وایه.
یاره لاند به داسې وایم چې هېڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي، په اقتصادي برخو کې به ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه؟
مدنه کور ودان ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب، تاسې مرته لنډم دا پوښتنه ځواب کړئ، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مو څومره ده؟ دغه طرحه اعلان شوې ده، طالبانو ویلي دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې لاندې دغه تغییرات رامنځته کوي. تاسې د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مند یاستئ چې په دغې طرحه کې ټول ځوانان، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي، او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې دوی یو مشهور اصطلاح ده چې هم رسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرح وړاندې که تر اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنۍ سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
معنا ده چې یو هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان یې ولري په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس همدومره،
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو ته مرزم، تاسو مرته لنډم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ؟
دا د زګونه دي، زګونه پرته لدی څخه چې د ټولنې یو 50% به قشه په نظر کې ونه نیول شي، مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي ته کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم، ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونې ښه چاره.
ڈکڑے دے ڈکڑے دے علیکم دا دکو خبرې دا دکو خبرې دیوالو نو باندې علیکم دا جانو مولا بلا سو نو باندې علیکم in the